بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرانه یو ساته خبرونه کې زبد الماجد دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1403 هجری لمریز کال د قوس یا لیندې د میاشتې اتمه نیټه ده، چې د 1446 هجری قمری کال د جمادی الاول له 26 او د 2023 میلادي کال د نومبر له 28 نیټې سره برابر ده. ګران اوریدونکو د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د اسرائیلو خلاف د وعده صادق درې عملیاتو لپاره د ایران نوی ستراتیژي او اوزارونه نومې سیاسي تبصره اورېدې شي. ورپسې به هم ستاسو قدرمنو اوریدونکو په غوښتنه د پرونی هنداره پروګرام تکرار دته خپور شي، کوم چې پرون مازیګر خپور شوی و او موضوع یې و د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو مظاهرې او د حکومت غبرګون. په دغه بحث کې زموږ میلمانه دي آزاد خبریال طاهر خان صاحب او د سیمې د چارو کارپو محمد رحیم دورانی صاحب. د خبرونې په وروستیو شیبو کې به هم ستا د ښایست ګلونه ډیر دینو مې پروګرام واورې. هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره مل ووسئ. تهران رادیو قدر منو اوریدونکو په ایران کې د سهار شپږ بجې شوې، نو غوښ شې د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران اسلامي جمهوریت په لبنان کې د اور بند هرکلی کړی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تریاکو تولید 30% زیات شوی دی. او صهیونیستي رژیم ته د لبنان په جبهه کې پراخ تلفات او زیانونه اوښتي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان یا اسلامی شورا مشر په لبنان کې د اوربند په هر کلی سره ویلي د خدای تعالی شکر کوو چې د حزب الله جنگیالیو په ویاړ او میړانې سره مقاومت وکړ او پرې نه خودل چې د لبنان یو ولشت خوره هم د صهیونیستي دښمن لاسته ولویږي. د ایران د اسلامی شورا مشر محمد باقر قالیباف پرون په یوې خبری غونډه کې وویل ل دې چې د لبنان خلک د صهیونیستي رژیم له ظلم او جنایتکارو بمباری او خلاص شول او آرامخ یې ترلاسه کړ، د متعال خدای شکر کوو او هیله لرو چې دغه آرامخ او قراری په غزه ترنګ کې هم راشي. غزیات کړه دا چې جنایتکار نتنیاهو وای چې ټول پام یې ایران ته اړولې ده تشې لاپې دي. کله چې د لبنان جنگ پیل شو او سید حسن نصر الله شهید شو او د پیجرونو جنایت ترسره شو، نو احساس یې کاوه چې اوس نو حزب الله کمزورې شوی دی. محمد باقر قالیباف همداشان بیروت ته د خپل تک ته په اشاره سره چې د بمباریو او اور او لوګیو په منځ کې وشو وویل د لبنان په غمځپلو خلکو کې مې صبر، ځیرکتیا او خلاقیت ولیده او حزب الله ژوندی و. او دا په داسې حال کې و چې صهیونیستي دښمن په اوو لښکرونو سره د لبنان په جنوب حمله وکړه چې وی نیسي خو هیڅکله کامیاب نه شو، نو بس رجز خانی دی نه کوي ځکه چې ماتې خوړلې ده. د ایران د پارلمان مشر په پای کې په دې خبرې سره چې دا د اسلام قدرت دی او ایران به هم په خپل وخت د صادق درې ژمنه خامخا پوره کړي، لبنان او د مقاومت جبهه او ټولو اسلامي هیوادونو ته پاملرنه د ایران د اسلامي جمهوریت سیاسي لومړیتوب وبله. د ویلو دا چې له پرون سهار څخه د صهیونیستي رژیم او لبنان ترمنځ د دوه میاشتنی اوربند موافقه په رسمي ډول اجرایی شوې ده. د ایران د خارجه وزیر سلاحکار د بریکس د ملي استازو په کتنه کې د دغه ډلې په فعالیتونو کې اقتصادي او مالی موضوعاتو ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه وکړه. د ایران د خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر سلاحکار مجید سمدزاده صابر په روسیې کې د شیرپا په نامه د بریکس ډلې د ملي استازو په کتنه کې د بریکس لپاره د یوې چټکې او کم لګښت دارالانشا د جوړولو د غوښتنې په ترڅ کې ټینګار وکړ چې اقتصادي او مالی موضوعات باید د دغه ډلې د فعالیتونو په سر کې راشي. د روسیې مرستیال خارجه وزیر او د یادې غونډې مشر سرګی ریابکوف هم بریکس د نړۍ له اوسني نظام څخه یو څو اړخیز پال او څو قطبي نظام ته بدلونکې انجن وباله او د دغه ډلې له ټولو غړو یې د ورته او ملاتړیزو دریځونو د غوره کولو په وجه مننه وکړه. ریابکوف د دغه ډلې د غړو د شمیر زیاتول، د بریکس د پانګونو د چوکاټ برابرول، د بریکس پی په نامه د پیسو ورکولو د پلیټ فارم جوړول او د غړو ترمنځ تجارت کې د ملي کرنسي او کارول په دغه ډلې کې د خپل هیواد د لومړیتوبونو په توګه وبلل. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په روان 2023 کال کې د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله 13% ډیر شوی دی. د فارس خبری اژانس په لیکنه د ملګرو ملتو له نشه ایزو توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي په افغانستان کې په روان کال کې د تریاکو تولید د تیر کال په نسبت 13% زیات شوی او ارزښت یې 113% زیات شوی دی. دغه بنسټ په یو رپورټ کې وایي چې سږ کال په افغانستان کې 433 ټنه افیم تولید شوی دی. خو دغه سازمان بیا ویلي چې د طالبانو مشر د نشه یي توکو په کښت او تولید د بندیز فرمان صادر کړ چې په 2022 کال په پرتله د اپیمو تولید 93% او ارزښت یې 80% کم شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په کرات ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید او قاچاق بیخي ختم شوی دی. د وډله هیوادونو اعلان وکړ چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان ادغام یوازې هغه وخت کېدای شي چې هلته یو ټول شموله سیاسي پروسه جوړ شي. د فارس خبری اژانس د افغانستان سایټ لیکلی چې د جی و هیوادونو په یوې اعلامیه کې د افغانستان له خلکو سره د مرستو په دوام باندې ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې راغلی چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان شاملېدل او ادغام او له ګاونډیو هیوادونو سره د صلح ایزو اړیکو ټینګېدل یوازې هغه وخت کېدای شي چې یو ټول شموله سیاسي پروسه رامنځته شي. په دغه بیانیه کې دا هم راغلی چې افغان ښځې باید د ملګرو ملتو د خپلواکې ارزونې پر بنسټ په سیاسي بهیر کې په بشپړه توګه مساوي او خوندي شتون ولري. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلې او له طالبانو غوښتل شوی چې په دغه هیواد کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د لبنان په جنوب کې د اوربند له اعلان وروسته اسرائیلي رسنیو په دغه جنگ کې د نیواګر صهیونستي رژیم د تاوان د اندازې خبر ورکړی دی. ایرنا خبری اژانس لیکلی چې یدې اوت هرانوت اسرائیلي ورسپانې په یو رپورټ کې ویلي چې په نیواکي ټاټوبې باندې د حزب الله په بریدونو کې څه باندې 9000 ودانې او 2000 ګاډي په بشپړه توګه ویجاړ شوې دي او د صهیونستي رژیم کابینه مجبوره شوې چې خارګي میشتو ته 38 میلیونه او 4 لک ډالر تاوان ورکړي. د صهیونستي رژیم د پوز راډیو هم په یو رپورټ کې ویلي چې د صهیونستي رژیم لخوا په نیواکي سیمو باندې د حزب الله د حملو له امله له 22000 نه زیات ځلې د خطر سایرن غږېدلې چې توغندوی او ډرون بریدونه یې اصلي وجه وه. 80% اسرائیلیان باوري دي چې دغه رژیم په حزب الله باندې نه دی برلاسه شوی او 80% هم د اسیرانو د تبادلې موافقې ته د رسیدو لپاره په غزه کې هم د جنگ د ختمېدو ملاتړ کړی دی. اخوا د صهیونستي رژیم پوز د اوربند د ټینګېدو په اړه په اوله ورځ د لبنان په سویل کې په خبریالانو ډزې وکړې او یو شمېر یې زخمی کړل. د مهر خبری اژانس خبر له مخې پرون چهارشنبه د صهیونستي رژیم پوځیانو د لبنان په جنوب کې په الخیام خارګوټي کې په خبریالانو ډزې کړې دي او یو شمېر یې ژوبل کړل. لبل خواسا یونیورسٹی پوز ادعا وکړه چې څلور تنه د مشکوکو کسانو په نوم نیولی او د لبنان په جنوب کې د نیواګرو ځواکونو په پوستو ته بوولی دي او پوښتنه او تفتیش ترې روان دی. سربیره پر دې د اسرایلو پوز اعلان وکړ چې دوی به ماخام له 5 بجو څخه د سبا یعنی د نن پنجشنبه د سهار تر 2 بجو پورې د لبنان د لیتانی سند سویل ته د خلکو د تګ راتګ مخه ونیسي. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
تهران رادیو مینوالو زمون سیاسی تبصرہ د اسرائیلو خلاف د وعده صادق درې عملیاتو لپاره د ایران د نوې ستراتیژي او اوزارونو په حق لدنو پام ورته وکړي. د وعده صادق لومړی او عملیاتو د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره د یوې سترې پوځي ارزونې حکم درلود. په دغو عملیاتو کې ایران په یو وخت د ډرونز او د کروز او بالستیک توغندیو په کارولو سره هڅه وکړه چې د امریکای او اروپا د دافع هوا سیستمونو په شمول د اسرائیلو پرمختللي دفاعي سیستمونه په حقیقي میدان کې و آزمایي او په نتیجه کې په دویمو عملیاتو کې او په تیري ارزونې سره کابو 90% ایرانی توغندي په هدف ولګیدل. خو دا ښکاری چې دریم عملیات به بل شان وي. سمند مخکې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر سید عباس عراقچی له المیادین سره په مرکه کې ویلی وو، په تیرو میاشتو کې مو د سیمې بدلونونه په ځیر سره څارلي او په دې موده کې صهیونیستي رژیم په سیمه کې جنگ ته د ایران د ټیل وهلو او بیا دغه جنگ ته د نورو لورو د راکاګلو په لټه کې دی چې جنگ پراخ شي. خو موږ په هوښیارۍ سره چلند وکړ تر څو د صهیونیستي رژیم په دام کې گیر نه شو، بلکې د صهیونیستي رژیم بریدونو او جنایتونو ته ستانه شو او په وروستي ځل هم دغه رژیم و چې په ایران یې حمله وکړه. په دې وجه د ایران اسلامي جمهوریت د جواب ورکولو حق لري او دا جواب به د یو قانوني اقدام او د نړیوالو قوانینو لخوا ورکړي او خامخا به برید کوي. ښاغلی راکچی زیاته کړه د صهیونیستي رژیم د تیری په وړاندې غبرګون قطعي او حتمی دی، خو په کومو شرایطو په کوم وخت او په کوم شکل دا ټول په مناسبو شرایطو پورې اړه لري چې باید د دغه جواب د اجرا لپاره چمتو شي. البته موږ به په هوښیارۍ سره عمل وکړو، ځکه چې موږ به د عملیاتو په اجرا کې نه ځنډ وکړو او نه بیړه، او د ایران د اسلامي جمهوریت د ژمنې سره سم به د وعده صادق درې عملیات ترسره شي. د پوځي او دفاعي چارو کارپو مهدی بختیاری په همدې مناسبت په همشهري ورسپانه کې په یو لیکنه کې د وعده صادق یو او دوه عملیاتو په تحلیل او له وعده صادق درې سره د هغو د توپیر په اړه لیکلي دي. د وعده صادق یو او دوه پوځي عملیات که څه هم د دواړو هدف د صهیونیستي رژیم پر پوستو برید و، چې خو د تجهیزاتو په ډول او تاکتیکی میتودونو کې د پام وړ توپیرونه موجود وو چې لنزدې څخه د سیړنې وړ دي. په همدې حال کې د وعده صادق درې عملیاتو څپو د پوځي او سیاسي څارونکو په وړاندې یو لړ احتمالونه او سناریوګانې پرانستې دي. په دویمو عملیاتو کې ایران خپل تګلاره بدله کړه او یوازې پر مختللي بالستیک توغندي وکارول. دا ځل فتح هایپرسونیک توغندی میدان ته راووت او حیرانوونکې پایلې یې ثبت کړې. احصایې ښایي چې په نیواکې سیمو د توغول شوو 200 توغندیو څخه 180 توغندي په ټاکل شوو هدفونو لګېدلې دي. په عملیاتو کې دقت او بریالیتوب دی کچې د اسرائیلو دفاعي سیستمونه لکه پیکان په جدي توګه ننګولي او د دوی بې کفایتي څرګنده کړه. له دغې ناکامۍ وروسته صهیونیستي رژیم اړ شو چې د خپلو دفاعي کمزورۍ او د جبرانولو لپاره د امریکې څخه تات سیستم واخلي. داسې عمل چې د ایران د پوځي قدرت په اړه د ژورې اندېښنې او پریشانۍ څرګندونه کوي. اوس د وعده صادق درې عملیاتو په درشل کې شننې زیاتره په دویم چورلیز متمرکز دي. په تیرو عملیاتو کې د ایران زیاتره پام د صهیونیست رژیم پوځي مرکزونو ته و او د اسرایلو په خاري او اقتصادي بیخ بیناو له حملې ډډه وکړه، خو په راتلونکو عملیاتو کې د ګیس د میدانونو، د تیلو د زیرمو او د اوبو د سرچینو په شان حساس تاسیساتو باندې د حملې احتمال هم شته دی. داسې یو اقدام چې د صهیونیست رژیم اقتصاد ته ستر او نه جبیره کیدونکی تاوان رسولی شي. که څه هم ایران تر اوسه د قدر عماد او فتح په شان خپل بالستیک توغندي کارولی دي، خو لای د خرم شهر او سجیل په نامه ستراتیژیک میزایلونه میدان ته نه دي راستي. دغه توغندي چې د ډیر زیات واټن وهلو او پراخ تخریب کولو توان لري، د صهیونیستانو د هر ډول بلاغوښتنې په وړاندې د ایران ګټون کې پاڼه ګرځېدلی شي. حتی په وعده صادق دوه عملیاتو کې د کارول شوو تجهیزاتو په دوباره استعمالېدو سره هم یوازې په اهدافو کې بدلون کولی شي چې اغیزې څو چنده ډېرې شي. تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، پرون مازیګر مو هنداره خپرونه واوریدله، نن د هغې خپرونې تکرار درته وړاندې کیږي چې عنوان یې دی د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو مظاهرې او د حکومت خبرګون. نو پام ورته وکړئ.
نو ول عالم ته سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ کوم یارګر روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه تاسو له خلګنې مو تاسې هند در خبرونه اوري. ورسره له هغه چې د پاکستان په خوانی لومړي وزیر عمران خان ال زندان څخه او د هغه میرمنې بشرا بیبي امر وکړ چې د عمران خان د خوشکې دوه او د تحریک انصاف د دوی په وینا د قانوني غوښتنو د منلو په موخه به د نومبر په 25مه په اسلام آباد کې پراخ لاریون پیل کړي. د پاکستان حکومت په ټول توان د دغه لاریون مخنیوي پیل کړ. که څه هم تیر ورځ تحریک انصاف ګوند پلویان اسلام آباد تو ورسیدل، خو نن سهار د خبرونو لمخې په دغه هیواد کې پاکستانی ځواکونو لاریون ختم او د تیرو څلور ورځو راهیسې د اسلام آباد تړل لارې په عادي ډول پرانستل شوې. له نن سهار راهیسې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر په لارښوونه د بیلابیلو سیمو څخه د کانټینرونو د لرې کولو لړۍ هم پیل شوې ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن تقوا ویلي چې سر له نن څخه به تړل شوې لارې خلاص شي او په مخابراتي شبکو به لګول شوي بندیزونه هم لرې شي. خو نوموړي او بل دا هم کړی چې د عمران خان لاریونوالو کې زیاته برخه افغانان و، چې دا موضوع خایي د پاکستان او افغانستان په اړیکو نور منفي تاثیر هم وکړي او یاد هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت لا هم خراب شي. بلخوا د پاکستان دولتي تلویزیون ویلي چې د تحریک انصاف د لاریون پر مهال 500 کسان نیول شوي دي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کوي چې د دغه ګوند ګڼ پلویانو د لاریون پر مهال د پولیسو لخوا وژل شوي دي او سلګونه ټپیان دي. په ورته وخت کې تحریک انصاف ګوند ویلي چې د خیبر پختونخوا سروزیر علي امین کندپور او د عمران خان میرمن بشرا بیبي به په منصره کې له خبریالانو سره د پیل شوي لاریون په اړه وروستو جزئیات شریک کړي. د عمران خان پلویانو لاریونونو او پر وړاندې د پاکستان د حکومت عکس العمل هم بیلابیل غبرګونونه درلودل. د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د ویل امی په خبرولو سره ویلي چې انقلاب په شعار ورکولو ناراضي، بلکې د پاکستان پاوز پر ضد باید وسله پورته شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ظلمونو او جابرو واکمنانو له کړاوونو سره مخامخ کېدل د پاکستاني ولسونو د ژوند برخه ګرځېدلې، خو هوښیار ملتونه باید سملاسي له ستونزو څخه د وتلو اغیزمنه لار غوړه کړی. د بخنی نړیوال سازمان هم د لاریون پر مهال ویلی ول چې د پاکستان حکومت باید د لاریونوالو د حقوقو بشپړ ساتنه وکړي او په سملاسي توګه دی وای پر هغوی د دزو حکومتونه لغوه کړي. د افغانستان په چارو کې د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد چې د عمران خان خوشکېدو ته ستر لابي کوونکی هم بلل کیږي ویلی چې په اسلام آباد کې د پوځي عملیاتو لخوا د لاریونونو د مخنیوي او د عمران خان د مېرمنې د بیانولو هڅې احمقانه دي. نوموړي په خپل ایکس کې لیکلي چې د پاکستان د پوځ دغه کړنې به د زیاتې وینې تویدنې او بې ثباتۍ لامل شي. موږ هم د تهران ریډیو په اوسنۍ هندار خپرونه کې د عمران خان د خوشکېدو په موخه لاریونونو غبرګونونو او پایلو ته خپرونه ځانګړې کړې. خدا مهال یو لنډ د ملرو بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنو اوردونکو یو ځل بیا هم تاسو ته خرغلاس وایو. هندار خبرونه او ری خبرونه مو د پاکستان وروستي وضعیت غبرګونو پایلو ته ځانګړي کړي. بس کې را سره په پاکستان کې آزاد خبريال هغلی طاهر خان او همدارز په پاکستان کې بل شنون کای هغلی ډاکټر محمد رحیم درنه سیمل مندي. بس له هغلی طاهر خان صاحب څخه پیل کوو. ډیر مننه طاهر خان صاحب چې بس راغلی. په پاکستان کې اوس وضعیت څه ډول دی؟ د لارګون پایس ډول وشو د دوی غوښتنې څه وی او د دغه لارګون په پایله کې رامسته شوی تلپات او نور زیانونو مسول څوک شول؟ تاسو په دې باندې هم معلومات راکړئ چې عمران خان په لویانی څه غوړی بیر اخیره.
پاکستان کې وضعیت بالکل مخنه دي او البته اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف له خوا خوص اعلان شوی دی چې دوی هغه کم لاریونو مارچ وو د حکومت ضد هغه اوس فسخ کړی دی، منسوخ کړی دی، ختم کړی دی. او دا اعلان د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مرکزی ویان دی شیخ وقاص اکرم دغه لخوا په یو بیان کې شوی دی. او پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف دا ادعا به هم کړی دی چې د دې اته کسان په دې کې وجل شوی دی په یو بیان کې ویلی او د دیرش په شاوخوا کې جو بلدی. خو بیا دغه بیان وروستو د پی ٹی آئی چې کوم رسمي د ټولنیزو رسنۍ دي داغوی په کې ایکس پانم شامل ده، ایکس هم شامل دی، نو دیو چې د دې مړو شمیر زیات دی. او البته حکومت تر اوسه پورې د پی ٹی آئی دغه ادعا په اړه باندې سندې ویلي، لیکن پی ٹی آئی د خپل دغه چې دی وی وجل شوی دی دغه ویډیوګانې او دغه رنګ تصویرونه عکسونه په خپل رسمي پاڼو باندې مخبره کړی دی. نو تشدد بالکل شوی دی او عملیات شوی دی رشپا. نو اسلام آباد خو اوس انټرنیټ هم تر څه حد بحال شوی دی، سړکونه هم ځنې خلاص دی او رو رو وخت باخلی چې حالات نارمل شي. خو بهرحال مر جوب در رامنځته شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف غوښتنه د عمران خان خوشي کولو چې خوشي کول وو، دغه غوښتنه بنیادی وه چې عمران خان په ډیرو قضیو کې هغه یو کال نه زیات وخت شو هغه په راولپنډۍ په زندان کې دی او ځنې قضیو کې کیسونو کې دغه ضمانتونه هم شوي دي، ځنو کې هغه بری شوی هم دی. خو په هغه باندې دومره زیاتې کیسونه دي، مقدمې دي چې تر اوسه پورې هغه په زندان کې دی. دا یو غوښتنه وه. او عمران خان بیا چې کومې درې خپلې غوښتنې کړې وې، هغه یو دا وه چې دغه دا وینا ده چې د انتخابات د 8 فبروري چې کوم شوي وو، د ده دا ادعا ده چې د ده هغه رای ووټ یا واک هغه غلا شوی دی، هغه دې ورته واپس ورکړی شي. او دویمې غوښتنه دا وه چې څومره مشران او د دې فعالین کارکنان هغه نیولی شوي دي په تیر یو کال کې، هغه دې خوشي شي. دریم دې یو بله غوښتنه کړې وه چې کوم هغه پاکستان په اساسي قانون کې چې کوم ترمیم شوی شپږویشتم د څو هفتې وړاندې، چې په هغې کې وزیر اعظم ته او پارلیمان ته د لوی عدالتونو د محکمو چې کوم قاضیان دي ججان دي د هغې د ټاکلو اختیار ورکړی شوی پارلیمان ته وزیر اعظم ته، دغه یو نور شیان پکې هم وو. خو د دې د واپسې هم غوښتنه کړې وه. دغه درې بنیادی د عمران خان لخوا وي او بیا د پی ټی آی لخوا د عمران خان خوشي کول دا لوی غوښتنه وي.
ډیره زیاته مننه هغه طاهر خان صاحب چې ځواب مو راکړ. هغه ډاکټر محمد رحیم درنه صاحب له تاسو هم نړۍ مننه چې بحث ته راغلي. د پاکستان حالات څه ډول دي؟ لاریون کې سره منځته شول او تاثیرات به په پاکستان باندې څه وي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ټولو په سر کې تهران ریډیو ټولو اوریدونکو او چلوونکو ته سلامونه. چې کوم پښتنه تاسو وکړه نو د پاکستان حالت په چاپټ نه دی او کو ګورو بل ورسی کوم احتجاج شوه دی لارویون شوه دی په اسلام آباد کې که څه هم د حکومت د طرفه ته لارې تړلې شوی او کانټینرونه ایښی شوي زه په ځای لارې بندې شوی خو خلکو هغه لرې کړل او ځان ډی چوک ته ورسو او غوښتل یې چې یو ډیر پراخ احتجاج وکړي او په کوم کانټینر باندې چې تقریر کېدونکي وغه ته کانٹینر تا غورو لگے دو دی تقریرو نکڑے شو او لکه څنګه چې دی غختل چې دا عمران خان دا آزاد دو غختو کی په دغه احتجاج سره نه دی پکې کامیاب نشول او غختلی چې تر درو ورځو دا دوام ولري خو د حکومت دا مداخله دا وجنه چې زی په زی ڈزم کڑی دی کسان ہم پکی لگی دلی دی زخمیان ہم شوی دی او دا دی چی کما وینا دا عمران خان دا گون چی کما وینا دا تحریک والا دی ویلی دی چی کسان ہم پکی مڑا شوی دی دا دعوی کئی خود دیلا پتہ نہ لگی چی سمرا کسان پکی مڑا دی کسا ہم پا فیس بک او پا نور سوشل میڈیا کے چلی گی دا زنو کسان نمونا راغلی دی چی تحریک انصاف والا کسان مڑا شوی دی لگا غی کی او دا ورگزو کس ہم ہو چی تصویر راغلی ده په فیسبوک باندې نو د دغه مرګ جوب لید او وجنه د حالات ډیر خراب شوی دی او حالات تر دې حد خراب شو چې دیغه در نورته وای کې لارو یو نه احتجاج هغه پرې خو دا واپس شو که څه هم دی چې تر درې ورځې به دوام لري او اوس دی وای چې نه دا عمران خان مونږ ته ویلی دی چې پر امن احتجاج ولري ځکه مونږ واپس شوی چې تر کم حد پورې د اثراتو خبر ادا چې سمره اثرات لري سمره تاثیرات لري نو زبدا ویم چې د پاکستان عوام په لک سبا اندرا پرسی او بیا کینی خو حکومت ته د زور پته ولګی د چیرې د دې تحریک انصاف په زور شته ځکه چې دا په حق او اول نم په حق او ټونم دی ګټلې او دغه نه باوجود بیا دې تخپل حق نه دی ورکړی شوی نو بیا ډیر عوام دې سره ولاړ دي لکه زلمی خلیل زاد ته د پښتنو لخوا د سر ډیر کسان ولاړ دي لکه ګندا پوری سه پخپلم پښتون دي د نور کسان ټول دي سره ولاړ دي او دې دغه اثرات ولرل چې په حکومت باندې زور راغی خو حکومت بیا خپل زور وکړ او دغه احتجاج ختم کړ.
ډیر زیاته مننه هغلی ډاکټر محمد رحیم دولانه چې زموږ پښتنه مو ځواب کړه. دوستانو یو لنډه د ملرو بیرته راګرځو. دوستانو یو ځل بیا هم خرغلاس خپرونه ته دوام ورکوو. تیر خان صاحب فکر کوي چې د پاکستان پوز به د حکومت واک په لاس کې واخلي یا د محل ټول واک د پاکستان پوز په لاس کې دی او ارتیا نشته چې دوی داسې کوم ظاهري قدم تر سره کړي؟
ګوره ګومان نه کوم چې حکومت باندې د دباو فشار راشي. ممکن ده چې یو نفسیاتي خو وي، لیکن چې کله تیر شپه فوج مو نیمه فوجي ځواک عمل ته موجود و، فوج ممکن ده چې برای راست پدې عملیاتو کې برخه نه واخیسته، خو نیمه پوځي ځواک پکې اخیسته ده، پولیس اخیسته ده. او چې کار دغه عملیات ته موږ وګورو او بیا جاني نقصان ته وګورو، ماضي کې مثالونه کم دي چې کم طاقت بېګا استعمال شوی دی. نو دغه حکومت پالیسی او د ترسره د ادارو پالیسی ښکاری چې هغه عمران خان سره د ښکاری چې نرمي نه خایي، او بل خو عمران خان هم خپل هغه موقع باندې خو د خبرونو خو انکار نه خو د فوج سره خبرې غواړم. سیاسی حکومت دغه پټکو هغه اختیار نه لري، هغه د عمران خان دا داد چې هغه فوج کې نولي حکومت ته دي سره نه کوم، فوج سره کوم، فوج هغه سره خبرې نه کوي عمران خان سره. نو عمران خان البته کله نه کله داسې خبرې راشي چې عمران خان دی هغه تیر کال د مئی په نهمه باندې چې کوم د فوج په مرکزونو باندې او په ځین نور ځایونو باندې حملې شوې، په هغې د بخنه غواړي. خو عمران خان البته وایي چې فوج د بخنه غواړي، ځکه هغه وایي چې د شلو نه زیات د دې کارکنان په هغه ورځ باندې وژلي شوي وو او دې هم نیول شوی وو. نو بهرحال دغه ټکر دی نظر او داسې په ظاهره باندې د عمران خان او د فوج ترمنځ ګمان نه کوم چې ډېر زر به سروغ جوړ وشي یا دې ته لار سم شي. نو دواړه موقف ډېر سخت دی او دغه سخت موقف زما نظر دا چې دا تیر شپه کوم عملیاتو شو جانی نقصان شو د پی ٹی آئی د کارکنانو نو ګمان نه کوم چې سره جوړ جاړي ته بلار سم شي نه ګوره زما نظر دا چې فوج واک پلاس کې ځکه ناخلی چې اوس په پاکستان کې کومنګ وګورو نو په هر ځای کې د فوج او ډیر لوی نفوذ دی او کنټرول دی که خارجه پالیسی ده زما خپل دا نظر چې فوج په خارجه پالیسی باندې کنټرول دی په اقتصاد باندې تر ډیره حد پورې پالیسی باندې کنټرول دی سکیورټی امنیتی پالیسی قاسم د فوج د کنټرول لاندې وي پاغي به د سیول د نظام د ملکی حکومت رول نشته او میډیا رسنې هم داسې دلته اوس یو سوچ دا هم د فوج لخوا کنټرول شوی دی ځکه چې میډیا رسنې او رپورټونه ته وګورو نو هغه هغه لاین او هغه لارښوونې هغه خپلې نو تقریبا په هر شي کې د فوج اوس یو ډېر لوی رول دی نو ډېر خلک دا موي چې دا خو عملا یو مارشل لا ده یعنی یو امیرانه یو دیکتاتوري نظام دی په پاکستان کې نو په داسې حالت کې فوج ته ضرورت نشته چې هغه راشي یو واک ترلاسه کړي او ځکه چې بیا نړیوال بیا ډېر مسلې جوړېږي او هیواد ته او پاکستان کې خو دې کوم شک نشته چې اقتصادي او امنیتي مسلې شته نو د فوج واک دی تر ډېر حد پورې او د مارشل لا ضرورت نشته
ډیر زیاته مننه هغله تیر خان صاحب هغله درانه صاحب ستاسو په نظر په پاکستان کې د وروستي وضعیت حل لار څه ده ترڅو په خیبر پښتونخوا په ګډون چلته ډیر وضعیت خراب دی په ټول پاکستان کې امنیتی اقتصادي او سیاسي وضعیت کنټرول شي
کومو ګورو د پاکستان چې کوم وضعیت ته خو وضعیت نه دی یعنی داسې وخت چې هم د بهرنیو ستوندو سره مخ دی هم له داخلي ستوندو سره مخ دي کبه ګورو په خیبر پښتونخوا کې چې پښتانه لګیا دي پښتانه وژني ندی کې هم موږ دا ویل شو چې دا د امنیتی ګوندونو یا د سستې او یا د بے پامې او یا دا ویل شو چې کله کله په زور باندې دي د کارونه کوي چې عوام په خپل کې اخته کې چې د خوای پام نشي چې موږ څه کول غواړو نو د دې حل لار خو یو دا چې دا حکومت چې د عوام په خوخه دی چې موږ وایو چې جمهوریت دی د عوام په خوخه خو عمران خان ګټلی و او د غی تحریک انصاف ګټلی و او د غی حکومت په حق او دی پراغ له پزور باندې حکومت خپل ک او یعنی دا بوته وایي چې یو باطل حکومت راغلی دی نو په کار دی د غی ته حواله کې عمران خان آزاد شي او دا حکومت غی ته حواله شي چې وضعیت خپل ځای ته راشي او دا وضعیت سم شي یو خدا خبره ده او بل دا چې په خیبر پښتونخوا کې چې کومه بد امنی جوړه شوې ده اقتصادي او سیاسي وضعیت خراب ده نو د دې د کنټرول لپاره په کار دی حکومت سختی و نه کی ځکه چې څومره دا سختی کوي د حالت په نور ورس پر ورځ خرابيږي او کله چې دی په باطل دی او په هغه باطل باندې ټینګتیام کوي او پوخ په ولاړ دی نو عوام ته په سختي باندې نشي راړول نه پزړونه لکه وی په زور باندې یاری دوستی نه کیږي کنه نه په زور باندې د عوام ته نشه رخپل ولې او نشه کنټرول کولې که غواړي چې د عوام کنټرول شي او دا وضعیت خشي نو په کار دی عوام سره نرم لهجه سره نرم طریقې سره کینی مذاکراتو کې خبرې وکي او یو بهترینه حل لار راو باسي ګوره موږ به وایو چې د پاکستان کم فوج دی په کار دا میانس کې کردار ادا کی یو طرفه کردار ادا نه کی یعنی دا و نه کی چې غیر درپ ته شي په کار دی میانس کې لار اختیار کی او د دوانو غندونو خیال ساتي هم د تحریک انصاف هم دا غي خو چون کې تحریک انصاف زمونږ په نظر کې په حق دی نه په کار دی عمران خان خوشی شي او د غي یعنی اغي تخپل حق ورسي حق حقدار ته ورسيږي
هغلي ډاکټر محمد رحیم درانل تاسو نړۍ مننه چې باس تر اغلي او زموږ پښتني مزواب کړی ته خاص تاسو نن مرسته پښتنم دا کوم چې د پاکستان ورستي وضعیت حل لاره څه ده ترڅو د دوی اقتصادي امنیتی او سیاسي وضعیت کنټرول شي
ګوره د مسلو حل لار خو یوازنه چې وی هغه مذاکرات وی خبري وی او پاکستان کې جوستاني کم سیاسي کړکیش ته بحران دی هغه حل لار خو ځکه نه وینم په دې نظر راتلونکي کې چې ما مخکې ذکر وکړو چې حکومت فوج او دغه رنګي اپوزیشن یعنی عمران خان پاکستان تحریک انصاف دوی خبرې نه کوي او مذاکرات نه کوي نو چې مذاکرات نه کوي او کینه نه خبرې نه کوي او پاکستان کې هغه سیاسي ترنګلې حالت او تناو هغه دومره زیاته ده چې ماضی کې به خلکو خبرې خبرې کېدې سیاسي مشران د اختلافاتو باوجود اوس ډېر سخت موقف هر غاړې خپل کړی دی او دغه سخت موقف له امله ډېر زیات دلته مشکلات وی نو داسې څه اشاره نشته چې فوج به عمران خان سره کینی او عمران خان به فوج خو عمران خان غواړي خو فوج سره نه کینی او سیاسي حکومت خو زما نظر دا چې رول ډېر زیات ضعیف دی اوس په دې ټولو معاملو کې نو ګمان نه کوم چې مذاکرات او کمی وزنی حل دی هغه طرف دی کینی او دا پر ډېر وخت په زما خیال چې دا مشکل حالت روان دی او پاکستان کا په خو داسې سیاسي شخصیات او مذهبي به و چې هغه په داسې حالت کې خپل رول لرو هغه شخصیات مو هغه رنګ نشته او هغه رنګ رول هموس په پاکستان کې مشرانو کې ځکه په بل باندې اعتبار بالکل نشته
په پاکستان کې آزاد خبريال هغلی تیر خان صاحب خبرونه تل راتګ او زو ویلو مو نړۍ مننه دوستانو اوسنی خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي لخپل دواړو ملمنو تاسو له ملتیا نړۍ مننه کوم که غواړی چې تهران رادیو تعقیب کړئ زموږ آدرسونه دی farstoday.ir/ps همداراز iranradio.ir/ps دا دواړه زموږ د ویبپاڼو آدرسونه دي instagram.com/irib پښتو دا مو د انسټاګرام آدرس دی ټیلیګرام کې مو آدرس دی t.me/tehranradio1 او همداراز فیسبوک کې زموږ آدرس دی facebook.com/irib پښتو او همدارس ټوئیټر کې زموږ آدرس ته x.com/tehranradio1 په یوټیوب کې مو پیدا کولای شي youtube.com/@iranradio په استر بیا مو پالاس پر
ستاد خایست گلونه دیر دی
کو زمر سلامونه او نیکی پرزوینه و منی داده یو زل بیا ز فاطمی لخپل محترم امکار
امان الله زمانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویم چې ستاده خایست کولونه ډیر دی ترنوان لاندې د خبرونه دوهمه برخه تاسو ته وړاندې کړم عزیزانو په دغه خبرونه کې د ایران د لسو تر ټولو غوره ځانګړنو زایونو شخصیتونو او داسې نور غوره سیزونو په اکله معلومات درکو په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملبه وسی ل یوې لنډې د مینو وروسته بیا راګرځو ستاسو خدمت ته
دوستانو په دغه خبرونه کې به تاسو ته د ایران د لسو تر ټولو ځانګړو ښارونو په هکله معلومات درکړو داسې ښارونه چې هر یوې په خپلو خاصو ځانګړنو کلتوري تاریخي او تورستي ښکلاو سره ایران په یوه بېساري خار باندې بدلوي تهران چې د ایران پلازمینه ده 12 میلیونه نفوس لري او د ایران په شمال مرکزی سیمه کې د البرز د غرونو په لمنه کې او د بیدیا د دښتې په لویدیځ کې پروت دی تهران یو بډایه تاریخي او له هسکو او ټیټو څخه ډکه مخینه لري چې په دې خاطر له مختلفو جاذبو یعنی ښکلاو څخه برخمن دی د آزادۍ میدان له پخوا څخه د میلاد برج په ترڅ کې د لرغوني او د ماډرن معمارۍ یوه بیلګه نندارې ته وړاندې کوي تهران د ایران تر ټولو ګڼ مېشته ښار دی او په ایران او نړۍ کې د ښار مېشتو یو اصلي مرکز بلل کیږي. تهران د نړۍ یو لسترو ښارونو څخه بلل کیږي او د ایران په لسو غورو ښارونو کې راځي. تهران د ایران د حکومتي، سیاسي، اقتصادي، کلتوري، سوداګریز، تاریخي، علمي او حتی صنعتي چارو مرکز دی.
قدرمن اوریدونکو، د مشهد د نامه په اوریدو سره لومړنی چیز چې د سړي فکر ته راځي د حضرت امام رضا علیه السلام زیارت دی، چې د یوه ځلاند غمی په شان په ښار کې جلوه کوي او د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو ماهر صنعتکارانو کار پرې کړی دی. حرم شریف او ورسره اړوند کتابتونونو او موزیمونو ته آستان قدس رضوی ویل کیږي. د مشهد زیارتي او تورستي ښار د ایران په شمال ختیځ کې پروت دی او د ایران د مذهبي تورزم تر ټولو مهم مرکز او د نړۍ دوهم ستر مذهبي ښار بلل کیږي. مشهد د تاریخي او تورستي سیل ځایونو له نظره د ایران یو تر ټولو بډایه ښار بلل کیږي او هر کال ګڼ شمېر سیلانیان مشهد ته سفر کوي. مشهد ښار د حضرت امام رضا علیه السلام د زیارت له برکته هر کال له 28 میلیون زیارتوالو څخه میلمه پالنه کوي چې 2 میلیونه یې له بهر راځي او پاتې د ایران د نورو ښارونو مسافرین دي. زعفران، تسبی، سجدګه، زیره، وچې میوې او لاسي صنایع د مشهد له سوغاتو څخه دي. په 2018 میلادي کال کې مشهد ښار د ایسسکو د نړیوالې ادارې لخوا د اسلام د کلتوري پلازمینې په توګه وټاکل شو.
دوستانو، شاید تاسو همدا د اصفهان نصف جهان متل اوریدلی وي. په دې حقیقت باندې پوهېدل چې آیا واقعا اصفهان نیمه نړۍ په ځان کې راغونډه کړې ده او که دا یوه تشه خبره ده. یوازې هغه وخت ممکنه ده چې تاسو اصفهان ته سفر وکړئ. حقیقت خبره دا ده چې اصفهان د تاریخ یوه بېساره هنداره ده چې پکې سوچه ایرانی هنر او کلتور په ښکاره توګه لیدل کیږي، چې په همدې خاطر ورته د نیمې نړۍ عنوان ورکول شوی دی. یو لوی تاریخي او مهم ښار چې هر ګوټ ته یې نظر واچوئ، نو د ایراني هنر او معمارۍ برم او عظمت مو تر سترګو کیږي. د اصفهان اکثره تاریخي سیل ځایونه د یونسکو د ادارې د نړیوال میراث په لیست کې شامل دي. تر تهران او مشهد وروسته اصفهان د ایران دریم تر ټولو ستر ښار بلل کیږي. دا ښار د تورستانو د جلبولو، سوداګرۍ، صنعت، پوهې او اقتصاد په ډګرونو کې خورا زیات ارزښت لري.
قدرمن اوریدونکو، اوس به راشو شیراز ښار ته، چې دا ښار هم د ایران د لسو غورو ښارونو په لیست کې څلورم ځای خپل کړی دی. دا ایران تر ټولو ښایسته ښار دی چې په هر ګوټ کې د بهار نارنج خوشبویي خپره دي. دغه ښار د فرهنګ، تمدن، موسم او طبیعي ښکلاو له نظره د ایران تر ټولو ښایسته ښار بلل کیږي. شیراز ښار په غوایی یعنی سور میاشته کې په حقیقت سره د جنت د یوې بیلګې په شان وي. په دې خاطر په ایراني کال هنداره کې د سور 15مه د شیراز په نامه نومول شوې ده. د شیراز نامه د هر یو ایرانی په ذهن کې د سعدي او د حافظ شعرونه ورپه یادوي. د لرغونوالی له نظره شیراز د ایران دریم تر ټولو لرغونی او د غټوالی له نظره د ایران 15م تر ټولو ستر ښار بلل کیږي. شیراز یو وخت د ایران پلازمینه وه. د هغه نوم په اکثرو تاریخي کتابونو کې ذکر شوی دی. تخت جمشید او پاسارګاد د دې ښار تر ټولو په مشهورو تاریخي آثارو کې راځي. پاسارګاد د شیراز د ښار په 60 کیلومتره کې واقع شوی چې د یونسکو د نړیوال میراث په لیست کې شامل دی.
ازانو یست ښار د یوې لویې دښتې په زړه کې واقع شوی دی چې د یوې ناوې په توګه په پوره ښکلا او ظرافت سره د ایراني معمارۍ جامې اغوستې دي. د یزد ښکلي ځایونه دومره زیات او بېلابېل دي چې د سیلانیانو سترګې خړوبوي. دغه خار د خپل حیرانوونکې معماری، تاریخي آثارو او بډایا ځایي کلتور په خاطر او همدارنګه د خپلو بادګیرونو او کاریزونو له امله زیات شهرت لري. ایاز د ایران له لویو ښارونو څخه دی او د سترواله له نظره تر ټولو څلورم پراخ ولایت بلل کیږي. په نړۍ کې د اومو خښتو لومړنی ښار او د نړۍ تر ټولو دویم لرغونی ښار هم په یزد کې واقع شوی دی. دغه ښار د بادګیرونو، دارالعبادې، باسکیلونو، خوږو او کلچو او کاریزونو د ښار په توګه شهرت لري. اوبو زیرمې یا آب انبار، کوڅې، ژرندې، د ښار تاریخي او معماری جوړښت د یزد ښار له وچ اقلیم سره د مقابلې لپاره دی او د دې ښار په سیل ځایونو کې راځي. خامک او ګلابتون، ګلم او زیلو د یزد له لاسي صنایعو څخه دي. کانونه، نساجي، خوراکي او صنعتي مارکیټونه او د کویر یزد فرش د دې ولایت اقتصاد ته رونق وربخلی دی.
د تبریز ښار د ایران یو تر ټولو لرغونی او لوی ښار دی. ښکلی پنځون یا طبیعت، جګ غرونه، بډایه کلتوري میراث دغه ښار ته یو ځانګړې ښکلا وربخښلې ده. تبریز د ایران له لویو ښارونو څخه دی او ارګ تبریز ماڼۍ د دې ښار سمبول دی. تبریز داسې یو ښار دی چې د ورېښم د تاریخي لارې په اوږدو کې پروت او د ورېښمو د لارې لویدیځه برخه له ختیځې برخې سره نښلوي. په دې خاطر تبریز ښار له پخوا زمانو څخه یو مهم سوداګریز، اقتصادي او کلتوري ښار پاتې شوی دی. تبریز 15 پرله پسې کلونه د ایران په ښارونو کې تر ټولو زیاتې بهرنۍ پانګونې جذب کړې دي. دغه تاریخي ښار د لاسي صنایعو او د هنر مرکز پاتې شوی دی او د تبریز لاسي قالی له نړیوال شهرت څخه برخمن دی چې په صادراتو یې د پام وړ عاید ترلاسه کیږي.
دوستانو، عراق یا استان مرکزی اکثره دغه ولایت د ایران صنعتي پلازمینه بولی. په داسې حال کې چې عراق د ایران تر ټولو کم عمر لرونکی ښار دی، لیکن ډیر تاریخي او طبیعي ښکلاوې لري. د عراق ښار د قاجاریانو په پړاو کې جوړ شوی دی. د عراق د ښار والی یوسف خان ګورجی د دې ښار د ودانولو لپاره زیات کار وکړ. د عراق په شاوخوا کې د پراخو دختو، غرونو او د میقان سند پروت دی چې د عمله دغه ښار یو ځانګړی اقلیم څخه برخمن کړی دی. د صنعتي محصولاتو په ډګر کې عراق په ټول ایران کې لومړی مقام او د مادر محصولاتو په ډګر دویم مقام هم لري. د ایران د المونیمو د تولید تر ټولو لویه کارخونه او د سوډیم سلفات تر ټولو لوی معدن هم په عراق کې موجود دی.
عزیزان، اوس هم راځو اهواز ته. داسې ښار چې د خپلو تاریخي او طبیعي سیل ځایونو په خاطر زیات شهرت لري. اهواز د لرغوني رازونو او د طبیعي منظرو ښار دی. دغه ښار د اکثره ایرانیانو لپاره د سمبوسو، کارون سند او د زلان د لمر یادونه تازه کوي. اهواز کې ګڼ شمیر تاریخي ودانۍ او کلتوري آثار موجود دي. د کارون ساحلي سړک، د بامدیج طبیعي تالاو، د معین التجار قاجاري ودانۍ او د علي ابن مهزيار اهوازي مزار، د آبادان، خرمشهر، امام خمیني او محشر بندرونه او د شلمچي سرحد د اهواز له مشهورو ځایونو څخه دي چې سالانیانو ورڅخه خوند اخیستلی شي. اهواز له عراق ایواد سره د اوبو او د وچې له لارې سرحد لري. په لویدیځه آسیا کې تر ټولو لوی سند چې کارون نومیږي په اهواز کې دی. هغه پلونه چې د دې سند د پاسه جوړ شوي دي د اهواز سمبولونه بلل کیږي. همداسې په ایران باندې د عراق د بعث رژیم له یرغل نه وروسته د سپیڅلي جهاد له پړاوه هم زیات آثار په اهواز کې پاتې شوي دي چې د مقاومت او د استقامت بلګې بلل کیږي.
دوستانو، ساری یو لوی خار او د مازندران د ولایت مرکز دی. دغه ښکلی خار د سمندر په لمنه کې ده او هم شنه غرونه پکې موجود دي، همداسې پراخ ځنګلونه هم لري. د دې ټولو طبیعي منظرو تر څنګ ګڼ شمېر تاریخي آثار هم پکې شته. د ساری شمال اړخ کې د کاسپین سمندر او سویل اړخ کې پراخ ځنګلونه او د اوبو ډک سیندونه بهیږي. ساری په وخت کې دښتې سیمې، ځنګلي سیمې، سمندري سیمې او غرنۍ سیمې لري. په دې خاطر ساری د ایران د ټوریزم یو تر ټولو غوره مقصد بلل کیږي. خو د ساری هوا ډیره معتدله او په زړه پورې ده. ساری په ایران کې د سمندري ځواکونو د تولید مرکز دی او خاویار یې د نړۍ په سویه کې بی ساری دی.
او ورستی خار چې غواړو تاسو ته معرفي کړو د سمنان خار دی. د سمنان خار د جغرافیوي موقعیت له نظره د البرز د غرونو د سلسلې په جنوبي لمنه کې پروت دی. دغه خار ډول ډول اقلیمونه لري چې همدغه مساله پکې د صنعت، معدن او لاسي صنایعو د ودې لامل شوی دی. له دې جملې څخه کولای شو چې لاسي ورېښمي فرشونو او ورته نورو صنایعو ته اشاره کولای شو. دغه خار د بسار شایست پترس کې له څو زر کلنه تاریخ څخه برخمن دی. دغه خار کې لوی تاریخي جنگونه شوي او د شرق او غرب په ترمیز موقعیت لري. لرغونی آثار، پخوانی جوړښت، آب انبار یا تالابونه او کاریزونه د دې خار له کتنځایونو څخه بلل کیږي. سمنان تل د علم او دین د مشرانو زیږنځای پاتې شوی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د همدې مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.